السلام علیکم په افغانستان کې ل غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې د مسلې په اړه پکې رپورټ اورو او د غراز د کابل چاپ د نړۍ چاپ مطبوعات ته کتن لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د حق لایحې ملاتړ وکړ چې لمخې به یې زرګونو افغانانو ته د امریکا ویزا ورکړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیگ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د خبرونو تفصیل. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر ته درشمې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخوانۍ مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړیو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر رادیو نږدې دوه مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 60% کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1650 ویزې افغانانو ته ورکړي او وړم کال یې دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان سکاټ میلر په یو لیک کې دیموکرات سناتور جین شاهین ته د دې ویزو د ورکړې د پروګرام ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا ډول ویزې د افغانستان د ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمنازیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې جمنازیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي او ورزشکاران د لوبو لپاره یو عصري ځای ولري. دا جمنازیوم په 3500 متره مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمنازیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای جوړ شي. د دې جمنازیوم چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیگ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي او بهرني لیگ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوا د ویسټ انډیز یا کربین په کرکټ لیگ کې لوبې کړي دي. دغه لیگ ته به نور لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلنو لږ عمره ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهورو لوبډلو څخه معرفي شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د پالیسیو په اړه د نوموړي په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپلې وروستۍ پرېکړې کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو اترو غوښتنه وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکایانو تورن کړل چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکې زیاتوي. ظریف ویل د امریکا له خوا د وضعیت پیچلې کول د منلو وړ نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیربیلن سره د سوشي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورنۍ سیاسي شرایط برابر شي روسیه دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем. Американских партнеров есть.
Да, вы зада хуло американский шарикано чамтуале ле Русия среда арико дах кедула паре ямах эсасом. ولسمشر پوتین د سه‌شنبه پر از امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چار وزیر مایک پومپیو ته وویل چې هیله من ده د مسکو او واشنگتن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ترامپ هم دا غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم روانه اونۍ وویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراس چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی چې پلی کېدلی اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمرې ایښی وه او د فیسبوک له لارې لایف یا په ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراس چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو برید وکړه او یو 50 کسان یې وژل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې، د بهیر او د غراس د نړۍ د مطبوعاتو کتنه پکې شامله ده. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په سطحه به هلې ځلې پراخې کړي. تفصیل له احمد شهبر نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر منتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې دا اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي، خبرې او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع وه او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت د سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر پوتین سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریز سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېرې عالي دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو ګډې هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو ورېدل چې روسیې د افغانستان د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا وایي چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره له نړیوالې ټولنې افغان حکومت مرسته غواړي او دغه راز د سیمې په سطحه به د سولې پروسې کار کوي.
ژوند
آزادي
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاس وانه یا په دالاس وانه.
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست پر لاس
کړی.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو او مطالبو مهمه برخه در سره شریکوي.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوی دیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې په دوامداره توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې، خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته شوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر رامنځته کولو کې ښه رول ولوبوي. ټرمپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوروړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیاوي، خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ټرمپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوی ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک شوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي، ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلیږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
دا سنگاپور حکومت یو نوی قانون تصویب کړی چې لمخې په ټولنیزو شبکو کې جعلي خبرونو او اوازو خپرول جرم ګڼل کیږي. په دې اړه له اسمت ساروان نورو.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 اویا موافقه رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحه دفاع وکړه، ویل چې ډیرو